Radio.
په افغانستان کې د سهار او بجې سوې د ازادي رادیو خبرونې له همدې شېبې پیل سوې. په لومړي نیم ساعته خبری مجلې سره السلام علیکم او سهار مو په خیر. د خبری مجلې په خبری راپورونو کې اوري چې د پاکستان حکومت وایي چې دوی ورځې وروسته به د امریکا او طالبانو استازي مخامخ خبرو ته کښېنوي. نن شنبه ده، د لیندۍ یا قوس 24 د ډسمبر 15. افغانستان، پاکستان او چین د بهرنیو چارو وزیران نن په کابل کې درې اړخیزه غونډه کوي. د فاریاب چارواکي وایي چې افغان امنیتي ځواکونه د پښتونکوټ ولسوالۍ له یوې سیمې څخه تر شا سوي دي. په پاکستان کې پر ملیشه ځواکونو د وسلولو په حمله کې د دغه ځواک شپږ سرتیري وژل سوي دي. د افغانستان، پاکستان او چین د بهرنیو چارو وزیران نن په کابل کې درې اړخیزه غونډه کوي او د افغانستان او سیمې پر وضعیت خبرې پکښې کیږي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند صبغت احمدي تېره شپه ازادي راډیو ته وویل په دې خبرو کې د درې اړخیزې همکارۍ، سولې او نورو مسئلو په اړه بحث کیږي. په دې غونډه کې پر متقابل اعتماد جوړولو، سولې، د سیمه ییز پراختیا په برخه کې د همکارۍ او له ټوریزم سره د ګډې مبارزې په اړه خبرې کیږي. ښاغلی احمدي په ټویټر کې لیکلي چې درې وړه لوري به په دې کتنه کې د همکاریو یو تفاهم لیک هم لاسلیک کړي. د افغانستان، پاکستان او چین د بهرنیو چارو وزیرانو تیر کال په ډسمبر میاشت کې په پیکینګ کې خپله لومړۍ درې اړخیزه غونډه کړې وه. د فاریاب چارواکي وایي افغان امنیتي ځواکونه د دې ولایت د پښتونکوټ ولسوالۍ له سرهاوز سیمې څخه تر شا سوي دي. د پښتونکوټ ولسوالۍ سرهاوز سیمه له تیرو څلورو کلونو را په دې خوا د طالبانو تر محاصرې لاندې وه. د فاریاب د امنیه قمنداني ویان عبدالکریم یورش تېره شپه ازادي راډیو ته وویل له سرهاوز سیمې پر شاتګ د افغان حکومت او د ولایتي ادارې په امر سوی دی. موږ وکولای سوی د ولسی پاڅون کوونکو د کورنیو ټول غړي، کومانډو سرتیری او د پولیسو ځانګړي قطعات چې په دې سیمه کې موجود وو میمنې ښار ته انتقال کړو. وسلولو طالبانو ادعا کړې چې په سرهاوز سیمه کې د افغان ځواکونو مرکزونه او پوستې نیولې دي. د جرمني یوې محکمې پرون د هغه افغان د پناه غوښتنه رد کړه چې په 13 اګست میاشت کې د امستردام د ریل ګاډو په مرکزي سټیشن کې په چاقو د دوو کسانو په ټپي کولو تورن سو. د جرمنی د تریر ښار محکمې ویلي چې دا حکم په هغه صورت کې عملي کیږي چې افغانستان ته پستنیدو سره به دغه شل کلن افغان نه شکنجه کیږي، غیر انساني چلند به نه ورسره کیږي او یا د مرګ له ګواښ سره به نه مخامخ کیږي. دغه رد سوی افغان تورن دی چې د 13 اګست میاشتې پر 1 نیټه په امستردام کې دوه امریکایي سیلانیان په چړو ووهل چې په نتیجه کې یو ټپي فلج سو او د بل اوژه ژوبله سوه. د پاکستان په بلوچستان کې پر ملیشه ځواکونو د وسلولو په یوه برید کې د ملیشه ځواک لشته لږه شپږ سرتیري وژل سوي او 14 نور ژوبل سوي دي. د بلوچستان د اطلاعاتو ایالتي وزیر ظهور احمد بولیدی رسنوي ته ویلي چې دا برید په کیچ غرنۍ سیمه کې چې د ایران سرحد ته څیرمه پراته ده د ملیشه سرتیرو پر یوه ګزمه پرون سوی دی. د بلوڅانو ازادي غوښتونکي وسلولې ډلې د دې برید مسؤلیت منلی دی. د پاکستان حکومت په بلوچستان ایالت کې چې چین پکې د 450 میلیارد ډالرو په ارزښت د چین او پاکستان د اقتصادي دهلیز په نامه لویه پراختیایي پروژه پیل کړې ده، د امنیتي تدابیرو په هدف زرګونه ملیشه ځواک او پوځیان ځای پر ځای کړي دي. یوه ورځ وروسته له دې چې د یمن په جګړه کې ښکېلې خواوې په هدایده بندر کې پر اوربان سلا سوې، پرون بیا د هدایده په مربوطاتو کې وسلولې نښتې پیل سوې. رویټرز خبری اژانس د هدایده بندر د اوسیدونکو په حواله وایي چې د دې سیمې په ختیځه برخه کې د توغندیو او ماشینګڼو ډزې اورېدل کیږي. هدایده بندر د حوثیانو چې ایران ملاتړ کوي په کنټرول کې دی او د سعودي عربستان په مشرۍ ایتلافي ځواکونو له څو اونیو را په دې خوا کلا بند کړی دی. د یمن د جګړې د پای ته رسېدو په هدف په سویډن کې د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب د سولې خبرې د پنجشنبې په ورځ پای ته ورسېدې. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون وویل چې په نږدې راتلونکي کې به د امریکا او چین ترمنځ لویه تجارتي موافقه وسی. ولسمشر ټرمپ پر ټویټر لیکلی چې له چین سره د تعرفو د زیاتوالي پر سر ولاړې سوې لانجې په خبرو اترو کې د چین دریځ کمزوری کړی دی. د امریکا ولسمشر ویلي چې چین غواړي یوه لویه او جامع تجارتي موافقه وکړي. د ولسمشر ټرمپ تر دې څرګندونو مخکې چین خپله هغه پریکړه بېرته واخیستله چې له مخې یې سږ کال په اوړي کې پر امریکایي سخت موټرو او د موټرونو پر پرزو مالیه لوړېدله. دا تحول د جی شل هیوادونو د وروستۍ سرمشریزې پر مهال د امریکا او چین د مشرانو ترمنځ د خبرو اترو مثبته پایله بلل سوې ده. تاسو آزادي رادیو ته غوږ یاست. د پاکستان حکومت وی دوی ورځ وروسته د امریکا او طالبانو استازي مخامخ خبرو تکشنوي. دا په اصل کې د چې زلمی خلیلزاد لا هم خپل دریم سفر باندې وتلی او د سولې هڅې کوي.
کچېر خوګلی خلیلزاد دوخلی چې سیمه هیوادونه او نړیوال قوتونه چې د افغانستان په قضیه کې علاقمند دي او چې دخل دي، دوی د قناعت سره چې دا به یو لوی پرمختګ وي د افغانستان د سولې پروسه.
د هلمند د سولې ولسی حرکت غړي پرون په اورزګان کې د خلکو لوی ډلې ته د سولې پیغام ورکړ. ځایی اوسیدونکو وایي
تا د رئیس جمهور څخه بیا تر اسکر پورې تر څو چې د دیو باندې ځخ کوم چې د دې حرکت ناتړ وکي او تر څو چې سولې راځي په دې ملک.
په بهرنۍ موضوعاتو کې اوري چې د کاسو پارلمان پرون د دې هېواد د بشپړ پاوز د جوړولو لایحه تصویب کړه. د ژوند رنګونه هم خبرو.
کلی ژوند ما ته د ښار نه بهتره ده. زه په خپله د کلی ژوند ډېر خوښوم.
تر اونیم بجو نور مسائل هم څیرو. تاسو آزادي رادیو ته غوږ یاست. د پاکستان صدر اعظم وایي هېواد را روانه دوشنبه د امریکا او طالبانو د استازو ترمنځ مخامخ خبرې تنظیم کړي دي. عمران خان دا خبره پرون په پېښور کې وکړه. بلخوا د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد تیره اونۍ اسلام آباد ته په خپل سفر کې له پاکستاني مشرانو غوښتي و چې طالبان د سولې خبرو ته کښېنوي. ټاکل شوی چې خلیلزاد تر راتلونکو دوو ورځو قطر او متحده عرب اماراتو ته هم سفر وکړي. رضوان مراد او په دې اړه نور تفصیل.
امریکا او طالب مشران را روانه دوشنبه د افغانستان د سولې په اړه په خپلو کې مخامخ خبرې کوي. دا خبره د پاکستان صدر اعظم عمران خان پرون په پېښور کې وی غونډې ته په وینا کې وکړه. پاکستان ټوډي ورځپاڼې د عمران خان په حواله ویلي دي چې پاکستان د افغانستان د جګړې د سولیز حل ملاتړ کوي او په دې برخه کې همکاري کوي. عمران خان ویلي دي امریکا اوس پاکستان ته دا نه وایي چې د طالبانو پر ضد لا نور ګامونه واخلي، بلکې په افغانستان کې پر سولیز حل ټینګار کوي او په دې برخه کې د پاکستان د همکاري غوښتونکي ده. په همدې حال کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وی نن په کابل کې د افغانستان، پاکستان او چین د بهرنیو چارو وزیران درې اړخیزه غونډه کوي او د سولې پروسه د دې غونډې د خبرو د اجنډا برخه ده. د افغانستان د سولې د پروسې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد تیره اونۍ پاکستان ته سفر درلود او د دې هېواد له مشرانو یې وغوښتل چې طالبان د سولې خبرو ته کښېنوي. خاغلی خلیلزاد سیمې ته په خپل اوسني سفر کې تر اوسه پورې له افغان مقاماتو، پاکستاني چارواکو، روسي چارواکو او د ناټو له مقاماتو سره د افغانستان د سولې په اړه خبرې او بحثونه کړي او تمه ده چې تر راتلونکو دوه ورځو پورې به په متحده عربي اماراتو او قطر کې هم خبرې وکړي. سیمې ته د زلمی خلیلزاد سفر د روانې دسمبر میاشت په 13 نیټه پای ته رسیږي. د کابل پوهنتون استاد او د سیاسي چارو کارپوه نصر الله ستانکزی وای زلمی خلیلزاد غواړي د خپل هڅو لپاره د سیمې د هیوادونو او ناټو ملاتړ ولري.
خلیلزاد غواړي چې د سیمې هیوادونه د روسیې په شمول او د ناټو په شمول د خپل فعالیتونو د همغږي کېدو لپاره وهڅوي. په ناټو کې باید خپل متحدین امریکا په دې قانع کړي چې د افغانستان په سوله کې دغه پروسه کامیابه ده. کچېر خوګلی خلیلزاد دوخلی چې سیمه هیوادونه او نړیوال قوتونه چې د افغانستان په قضیه کې علاقمند دي او چې دخل دي، دوی د قناعت سره چې دا به یو لوی پرمختګ وي د افغانستان د سولې پروسه.
زلمی خلیلزاد او د افغانستان د سولې عالي شورا هیله څرګنده کړې ده چې د افغانستان د ولسمشرۍ تر راتلونکو انتخاباتو دمخه به افغان حکومت او طالبان د سولې موافقې ته ورسیږي.
ومردل چې د پاکستان صدر اعظم وایي هیواد یې را روانه دوشنبه د امریکا او طالبانو د استازو ترمنځ مخامخ خبرې تنظیم کړي دي. عمران خان دا خبره پرون په پېښور کې وکړه. دا په دوسل کې ده چې په دې وروستیو کې د افغانستان د سولې لپاره هڅې زیاتې سوي دي. په اروزګان کې زرګونو کسانو پرون د سولې ولسي حرکت له غړو سره په ګډه د سولې په ملاتړ لاریون وکړ. تفصیل د شریف الله شرافت په راپور کې.
دا شور زواج او پریاد په اورزګان ولایت کې د جګړې زپلو دي. د دغه جګړه ځپلو چې د زیاترو تر سترګو وښکې تویدلې، ویلی چې نور له جګړې ستړي سوي او تر پوزې راغلي دي. دوی پر ښکېلو خواوو د سولې ږغ وکړئ.
د دې حرکت ملاتړ موږ ټوله کوو، موږ پر خپلو ټولو مشرانو باندې که په دولت کې حتی د رئیس جمهور څخه بیا تر عسکره پورې تر هر چا هر څوک چې د دې باندې ږغ کوو چې د دې حرکت ملاتړ وکړي او تر څو چې صلح راځي په دې ملک کې.
دغه ملت نه بیا د افغان ټولو افغانانو نه چې څوک دا د ما خبره اوري، بیخي ظلم روان ده. ډېره د افسوس خبره ده. ملا مري، ځوان مري، ژورنالیست کوم ملک کې د تاسې چا لیدلی دي چې خبریال دی چېرته مړ سوی؟
زما د کوره یوولس مړي وتلي دي. ته باور وکړئ چې په یو کلي کې مړی سوی زه نه شم ورتلی چې د ښځو بخاري واورم، زه چې هماغه زما ورور مور او پلار مړه سوي دي.
د اورزګان دغه خلک که څه هم هره ورځ د اور په لمبو کې سوزل کېږي، خو وایي سولې ته یې تمې پیدا سوي. د سولې د ولسی حرکت مشر اقبال خیبر وای پلان لري په دغه ولایت کې تر ډیره پاتې سي.
ځان مو پام دی انتخاب ک چې لسرم په لار کې طالب واکمن ول د غوی په منځ کې راتیر سلو، نو کما فقې ته سره ورسیدلو او د طالب لوري څخه هم هوکړه سره وسوه د دوی سیمه ته هم ځو.
اورزګان ولایت یو د افغانستان له هغه ورسته پاتې او جګړه ځپلو ولایتونو څخه دی کوم چې لتیرو شاوخوا درې کلونو راهیسې پکښې کې د جګړې دګر ته دی. د دغه رواني جګړې لپاره هر ورځ لسګونه کورنۍ له خپل سیمو بې ځای کیږي او هر ورځ خلکو ته مرګ ژوبلا وړي، او په دغه ولایت کې په هر مسجد کې هر ورځ د پاتا کمبل یاواري وي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
ازادي رادیو دا نیم ساعته خبری مجله تر اونیم بجو دوام کوي. په افغانستان کې د سهار او بجې او دیارلس دقیقې دي. د افغانستان د فعالو ځوانانو سازمان له حکومت غواړي چې د سولې په مذاکرو کې د هیواد ځوانانو ته هم ونډه ورکړي. د سولې علي شورا وایي چې دې مسالې ته یې پام کړی دی. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
د افغانستان د فعالو ځوانانو سازمان د خپل فعالیت په لومړۍ ورځ پر حکومت غږ وکړ چې د سولې د مذاکراتو پر روان بهیر کې د هیواد د ځوانانو له جسمي او فکری توان، پوهې او نوښتونو نه ګټه واخلي. د دغه سازمان غړو د پنجشنبه په ورځ په کابل کې په یوې ناسته کې وویل د هیواد په څلوېښت کلنو نامنیو کې ځوانانو د ټولنې د نورو قشرونو په پرتله زیاته قرباني ورکړې او اوس د دې وخت را رسېدلی چې حکومت د هیواد په ټولو پراختیایي چارو او په تېره د سولې په ټینګښت کې دوی ته لازم پام وکړي. د افغانستان د فعالو ځوانانو د سازمان رئیس فواد الله قیمی د سولې په تړاو حکومت ته یوه طرحه وړاندې کړه او په عملي کېدو یې تاکید وکړ. د سولې په موضوعګانو کې د ځوانانو ونډه ضروري ده. حکومت او نړیوال بنسټونه باید له هغو سازمانونو ملاتړ وکړي او د همکارو سازمانونو په توګه یې وپېژني چې د سولې په پروسه کې ښکېل دي. د حکومت او نړیوالو بنسټونو غواړو چې د سولې په تړاو له ځوانانو نه د ملا د تیر په توګه حمایت وکړي او دغه موارد عملي کړي. دیاز سازمان مسؤلینو وویل اوس چې له وسلوالو طالبانو سره د سولې د مذاکراتو لپاره هلې ځلې تیزې شوي، لیدل کېږي چې د افغانستان د ځوانانو مشورتي رول پکې کمرنګه دی. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحدو ایالاتو ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد له شاوخوا دوو میاشتو راهیسې هڅې پیل کړي چې د سیمې د یو شمېر هېوادونو له چارواکو سره وویني. سربیره پر دې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی هم د سولې د مذاکراتو لپاره د ټولنې له مختلفو قشرونو کمیټې جوړې کړې او مذاکره کوونکي ټیم او د سولې عالي مشورتي بورډ هم ځانګړی کړی دی. په ورته وخت کې د افغانستان د سولې د عالي شورا غړي مولوي محمد امین وقاد آزادی راډیو ته وویل د سولې په پروسه کې د ځوانانو ونډه کمرنګ نه بلکې پیاوړې ده.
ځوانانو سره همیشه مونږ جلسات کړي دي، لوی لوی غونډې کړي دي، آئنده کې به در مراتب ځوانان د افغانستان د سترګو تور دی او مونږ ټول ته احترام کوو.
په خاطر دې ځوانانو په کابل او یو شمیر ولایتونو کې د غونډو په جوړولو سره ویلي چې په افغانستان کې د جنگ د پای ته رسولو یوازینۍ لار د سولې خبرې دي او د ځوانانو ونډه پکې باید له پامه ونه غورځول شي. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د هیواد په بیلابیلو برخو کې د ځوانانو پر ونډې تاکید کړی او له طالبانو سره د سولې د خبرو په اړه په نه کمیټو کې یو د ځوانانو لپاره ځانګړې کړې ده. خان محمد سیند، آزادی رادیو، کابل.
اوس به صفی الله ستانکزی راته ووایي چې د نړۍ په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه څه راغلي.
لویدیځو مطبوعاتو په افغانستان کې د افغان سرتیرو په مرګ ژوبلې او د یو امریکایي سرتیري په وژل کېدو مقالې لیکلي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې په یوه اونۍ کې د افغانستان دننه مرګ ژوبلو په شمېر مقاله لیکلي. په مطلب کې راغلي د دسمبر له 8 تر 14 د افغان پوځیانو د تلفاتو شمېر زیات شوی دی. وړاندې لولو چې د هوا سړک سره سره چې غالبا جنگ پکې کمیږي د افغان پوځیانو د تلفاتو شمېر 1250 تنو ته رسیدلی. نیویارک ټایمز لیکلي دا د افغان سرتیرو د هغو مرګ ژوبلو شمېر دی چې په افغانستان کې د دغې ورځپاڼې خبریالانو پرې راپورونه ورکړي. له دې مخکې د امریکا یو لوړ جنرال کنت مکنزی د دغه هیواد کانګرس ته ویلي چې که د افغان پوځیانو د استخدام او روزنې ستونزې هوارې نشي ښایي د دغو پوځیانو تلفات له حسابه واوړي. یو اس ای ټوډی ورځپاڼې په افغانستان کې په یوه غیر جنګي پیښه کې د امریکایي سرتیري په وژل کېدو تمرکز کړی دی. د امریکا متحده ایالاتونو د پوځ د یو بیان په حواله یو اس ای ټوډی لیکلي چې پیښه د پنجشنبې په ورځ شوې او اوس یې په اړه څېړنې روانې دي. د ورځپاڼې په لیکنه د دغه سرتیري کورنۍ ته تر خبر ورکولو پورې د هویت په اړه جزئیات نه دي ورکړل شوي. ورځپاڼې نه دي لیکلي چې دغه سرتیری څنګه مړ شوی دی. یو اس ای ټوډی لیکلي د امریکا متحده ایالاتونو په 2001 کال کې د طالبانو د رژیم له راپرځولو وروسته په افغانستان کې نږدې یو ټریلیون ډالر لګولی دي.
افغان چارواکي وایي چې د افغانستان د سولې په تړاو سیمه ییز اجماع رامنځته سوی ده. د اجرایه ریاست مرستیال ویان وایي چې اوس د دې اجماع مطلوب نتایج مهم دي. وصل وسلو نور تفصیل.
افغان چارواکي سولې ته د رسیدو په لار کې وروستۍ هڅې مهمې بولي وایي چې د دغو هڅو په نتیجه کې سیمه ییز اجماع رامنځته شوې ده. د اجرایه ریاست مرستیال ویان امید میسم د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې اوس هیله ده چې دغه اجماع د حکومت او طالبانو ترمنځ خبرو اترو ته زمینه مساعده کړي. ښاغلی میسم وایي دی وایي کومې ناستې چې د افغانستان د سولې په تړاو د سیمې په کچه ترسره شوې د جاکارتا له ناستې نیولې تر تاشکند او سعودي عربستان پوری د خی چې د سیمې په کچا یو اجماع رامنځته شوی. خو هغه څه چې موږ ته مهم دي د دغه اجماع نتیجه ده او هغه دا چې جنگ کم شي او موږ له سیاسي لارې نتیجې ته ورسیږو. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د سولې لپاره هڅې زیاتې شوې او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په تیرو څو اونیو کې د سیمې هیوادونو ته سفرونه درلودل. خاغلی خلیلزاد په خپل دریم پړاو سفرونو کې له پاکستان، افغانستان، روسیې، ازبکستان، ترکمنستان او بلجیم نه لیدنه وکړه او ټاکل شوی چې متحده عربي اماراتو او قطر ته هم لاړ شي. خاغلی خلیلزاد له دې وړاندې د افغانستان او پاکستان په ګډون دوه ځله د سیمې یو شمېر هیوادونو ته سفرونه وکړل او په قطر کې د طالبانو له استازو سره هم ولیدل. خاغلی خلیلزاد هیله ښودلې چې د سولې هڅې نتیجه ورکړي او له ولسمشریزو انتخاباتو وړاندې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې هوکړه وشي. بلخوا د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسیون غړی سید علی کاظمی وایي چې په سیمه ییز اجماع کې باید هڅه وشي چې د افغانستان د سولې په برخه کې د سیمې د هیوادونو په ځانګړې توګه د پاکستان همکارۍ ته زیاته توجه وشي.
خوب است حکومت افغانستان گام های را
بر دوی داخله چه د افغانستان حکومت د ملي اجمال پر یو لړګمون اخیستی او په دې برخه کې باید حاصله زیات شي د شان پاسې مېز اجماع کې هم یو شمېر هیوادونه زیات غیزمندي تمل روچه خغل خلیلزاد د افغانستان په همکاري حاصله زیات کړي سو په دې برخه کې پاکستان واسوي چې کارنده او ملي ګمونه واخلي
همکاري عملی را نشان بده
د افغانستان حکومت هم په دې رسته یو کې د سولې علي مشورتي بورډ جوړ کړي له مختلفو اقشارو نه کمیټې رامنځته کړي او له طالبانو سره د مذاکراتو لپاره یو دولس کسیز پلاوی هم ټاکلی دی که څه هم طالبانو تر دې مهاله له افغان حکومت سره مخامخ خبرو ته کوم چمتووالی نه دی ښودلی خو د سیاسي چارو کارپوه جاوید مومند وایي چې د افغانستان د سولې په اړه ملي سیمه ییزې او نړیوالې اجماع ته په کتو دغه ډله پرته له سولې بله لار نه لري. وصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
دا هم تر دې شیبې پر بیلابیلو مسایلو د اوریدونکو ځینی ټلیفوني پیغامونه یا اسمسونه وطن پر لزابل په خپل سیمس کې لیکلي افغانستان ته ځکه د سولې راتګ سخت شوی چې طالبان د خپل اختیار نه دي واکې د پاکستان په لاس کې دی. رحیم الله له دانګام څخه لیکلي د پاکستان دا کار چې طالبان له امریکا سره مخامخ خبرو ته چمتو کوي نه ګام دی په دې هیله چې له افغان حکومت سره هم د مخامخ خبرو زمینه برابر شي. د پکتیا له ځاځي اریوب فضل کریم درویش لیکلي خدای دې وکړي چې طالبان او د ناټو چارواکي کی بلاخره یوې موافقې ته ورسیږي. عبدالواحد وحدت له ارګون څخه لیکلي موږ د سولې روانو خبرو ته هیله من یو. انګار خروټي لشکین څخه لیکلي طالبانو د جګړې په ډګر کې ماتې خوړلې مجبور دي چې سوله وکړي. تازه خان سمسور له ننګرهار لیکلي د سولې په حق له درې اړخیزه غونډه کې باید پاکستان رښتینې وعده وکړي. د پکتیا له څمکني ولسوالۍ څخه سمی الله حلیمي تندر لیکلي په هیواد کې د هلمندي ځوانانو د سولې د ولسي حرکت له غوړه مننه کوي چې د سولې د ټینګښت لپاره ډېرې هلې لیکوي. محمد ولی بشریار له غزنی لیکلي موږ له حکومت څخه هیله لرو چې نور د پاکستان په تیروتنو او وادو ونه غولیږي. حمید الله د کونړ له دانګام څخه لیکلي د حکومت څخه غواړي چې د دولسم فارغان بیکاره دي چې د کار زمينه ورته برابره کړي. قلم یار حسن قلم یار لشکمش ولسوالی څخه لیکلي په دې ولسوالی کې غیر مسؤول وسلوالو کسانو فساد ته زمينه برابره کړې ده. زیو رحمان لیکلي چې امریکا باید له طالبانو سره ژر سوله وکړي په سوله کې د افغانانو ګټه زیاته ده. کریم شیدا له غزنی لیکلي حکومت باید د ش او بد پرته ټول غیر مسؤول وسلوال کسان مجازات کړي ځکه هیڅوک تر قانون پورته نه دی. نواب خان د لغمن له علیشنګ ولسوالی څخه لیکلي په علیشنګ ولسوالی کې د پوهنې وضعیت خراب دی. نقیب الله مشر له ورزګان څخه لیکلي چې د هلمند د سولې ولسی حرکت څخه باید ټول که حکومت وکړي طالبان ملاتړ وکړي. او عبدالواحد مدقق د لوګر لیکلي چې د لوګر دهقانان له اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي ځکه چې پیازې کرلې و اوس ورته بازار نسته. د کاسو پارلمان پرون د دې هیواد د بشپړ پاوز د جوړولو لایحه تصویب کړه. دې ګام د کاسو او سربیا ترمنځ کړکېچ نور هم زیات کړي. متحده ایالاتو ویلي چې د کاسو دا پریکړه د یو خپلواک هیواد لخوا یو طبیعي اقدام دی خو ناټو دا ګام غیر مناسب بلل دی. د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څنګ په حواله نور جزئیات له رضوان مراد نه.
د کوسوو د پارلمان له 130 غړو څخه 115 غړو د جمعې پورس په یو بشپړ پاوز د هیواد د چټک خبرګون د ځواک بدلیدو ته مثبت رائے ورکړه. په پارلمان کې د صرف اقلیت غړو په دې رائے ورکون کې برخوانه خسته. د کوسوو د پارلمان مشر قدری وسیلی ویل پارلمان د دې هیواد د امنیتي ځواکونو په اړه وړاندې شوی قانوني لایحه ومنله. د تصویب شوی قانون لمخې د کوسوو د پوست د سرتیرو شمیر دوه چنده کیږي او په تدریج سره به د 15,000 کسیزه حرفوي ځواک بڼه واخلي. د کوسوو ولسمشر هاشم تادی چویل نوی پوست به له ټولو قومونو جوړ وي او په کوسوو او سیمه کې د سولې لپاره او کارتیاوې د نړۍ په هره برخه کې به خدمت وکړي. په پایتخت پریستینا کې د امریکا سفیر فیلیپ کوسنیت ویل دا د یو خپلواک هیواد لپاره طبیعي ده چې له ځان څخه د دفاع وړتیا ولري. خو د کوزوو د پارلمان له پریکړې مخکې د ناټو سرمنشي یان ستولتنبرګ ویلي و چې د کوزوو د پوست جوړولو موضوع نامناسبه ده او دا اقدام د دې تړون د مشورو خلاف عمل دی. د سربیا صدر اعظم ویلي دي چې د کوزوو د پوست جوړېدل په بالکان سیمه کې د ثبات د هڅو پر ضد اقدام دی. د غراز د روپی ټولنې د بهرني سیاست مسؤلې د کوزوو د پارلمان د دې پریکړې په اړه خواشیني څرګنده کړې ده. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت بیا په توند لهجه په یو بیان کې ویلي دي ښکاره ده چې کوسوو په سیمه کې د بې ثباتۍ په یو مرکز او د جګړې په بالقوه سرچینې بدلیږي.
د امریکا مشرانو جرګې د سعودي ژورنالیست جمال خاشقجي د قتل په قضیه کې د سپینې ماڼۍ دریز رد کړ. د فرانسې خبري اژانس په حواله نور جزئیات له فرشتې جلال زینه.
د ژورنالیست جمال خاشقجي د قتل په تړاو د سنا وروستي پریکړه لیکونه تر ډېره حده سمبولیک اړخ لري، ځکه دا لانه د څرګنده چې د کانګرس د استازو مجلس په څه ډول جواب ورکړي. خو د سنا له دې اقدامه څرګندېږي چې امریکایي سناتوران د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د حکومت پر بهرني سیاست او لریات سره د واشنگټن پر اړیکو کلکه څارنه کوي. په امریکا کې د ډونالډ ټرمپ ادارې هڅه کوله چې د سنا غړي د سعودي د واکمنانو او د ژورنالیست خاشقجي د قتل په اړه له روانو بحثونو لرې وساتي، خو داسې بریښي چې هڅې بریالۍ نه وې. په یوه پریکړه لیک کې وړاندیز شوی چې واشنگټن باید د یمن په جګړه کې د سعودي عربستان په مشرۍ د عربي پوځي ائتلاف له ملاتړه لاس واخلي. په بل پریکړه لیک کې سناتورانو پر ولسمشر ډونالډ ټرمپ غږ کړی چې د سعودي شهزاده محمد بن سلمان د ژورنالیست خاشقجي د قتل مسؤول وګڼي. د ټرمپ ادارې له دواړو نظرونو سره شدید مخالفت کړی او حتی خبرداری ورکړی چې که د سنا پریکړه د استازو په مجلس کې تصویب شي ولسمشر به یې ویټو کړي. په دې اړه جمهوري غوښتونکي سناتور لنزی ګراهم ویلي له سعودي عربستان سره د اړیکو اوسنی حالت کار نه ورکوي. سناتور لنزی ګراهم باور څرګند کړی چې د جمال خاشقجي تر قتل وروسته شهزاده محمد بن سلمان په یوه زهرجن شخصیت بدل شوی او کچیري وضعیت تغییر ونه کړي د ریاض او واشنگټن روابط آینده نه لري. جمال خاشقجي د سعودي عربستان له پیژندل سو ژورنالیستانو. خاشقجي په وروستیو کلونو کې واشنگټن پوسټ کالمونه لیکل او د ولیعهد شهزاده محمد بن سلمان د سیاستونو په جدي منتقد بدل شوی وو. هغه د اکتوبر په 2 نیټه په شخصي اسنادو پسې په استانبول کې د سعودي عربستان کنسولګری ته تللی وو او له هغه ځایه به درک شو. وروسته څرګنده شو چې خاشقجي په هغه ورځ د سعودي عربستان په کنسولګری کې وژل شوی او ټوټې ټوټې شوی وو. د سعودي عربستان چارواکو تر دې پیښې څو اونۍ وروسته هم د دې خبرې لمنلو انکار کاوه چې خاشقجي په کنسولګری کې وژل شوی دی. خو وروسته سعودي څارنوالانو د هغه د مرګ خبر تایید کړه. وی ویل چې د اکتوبر په 2 له سعودي عربستانه یوه 15 کسیزه ډله د خاشقجي د وژلو لپاره استانبول ته استول شوې وه. د هغه راهیسې د ډونالډ ټرمپ ادارې د پوښتنې ته چې آیا د خاشقجي په قتل کې سعودي چارواکو لاس درلود مستقیم ځواب نه دی ورکړی.
تاسو زادي رادیو ته غوښتل دا هم د دې خبرونه د مهمو خبرونو لنډیز. د افغانستان، پاکستان او چین د بهرنیو چارو وزیران نن په کابل کې درې اړخیزه غونډه کوي او د افغانستان او سیمې پر وضعیت بحث تکشینی. د فاریاب چارواکي وایي چې افغان امنیتي ځواکونه د پښتونکوټ ولسوالۍ له سری هاوز سیمې څخه تر شا سوي دي. د جرمني یوې محکمې پرون د هغه افغان د پناه غوښتنه رد کړه چې په 13 اگست میاشت کې د امستردام د ریل ګاډو په مرکزي سټیشن کې په چاقو د 2 کسانو په ټپي کولو تورن دی. د پاکستان په بلوچستان کې پر ملیشه ځواکونو د وسلولو په یوه حمله کې د ملیشه ځواک لږ تر لږه 6 سرتیري وژل سوي او 14 نور ټپیان سوي دي. یوه ورځ وروسته تر دې چې د یمن په جګړه کې ښکېلې خواوې په هدایده بندر کې پر اوربند سلاسوي، پرون بیا د هدایده ښار په مربوطاتو کې وسلولې نښتې پیل سوي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون ویل چې په نږدې راتلونکي کې به د امریکا او چین ترمنځ یوه لویه تجارتي موافقه وسي.
د ژوند رنگونه
ولی خانم د کابل نه خبرې کوم.
ارزنن په کلی او په خار وغږی. تاسو په کلی کې هم ژوند کړی وی او په خار کې هم داس مهال ژوند کوي؟ په کلی کې ژوند خو په خار
طبي خبره ده چې د خار او د کلی ژوند سره فرق لري. ولی هغه سانتیاوی چې په خار کې مهیا وی خلکو لفراغونه په کلی کې نه وی. ولی خو د طبیعت له نگاهه د صحت له نگاهه د کلی ژوند لغنه بهتره ده له خار نه. د کلی ژوند یو څه پراخ وی، تفریح کیږي، د کلی مجلس او هغه ناس ته ولاړه د خار سره فرق لري. نو طبعا د کلی ژوند ما ته د خار نه بهتره ده. زه په خپل د کلی ژوند ډیر خوښوم.
په کلی کې کوم څه ډیر خوښیږي چې تاسو ځان ته کشوي چې کاش کې اوسم په کلی کې چې دغه کار مې کړی؟
یعنی په کلی کې په خپل زما دغه د زراعت بخش ډیر خوښیږي چې زه الته د ونی بوټي ولرم، په هغه کې کار وکم، کښت او د کر د کروندې دا ما ته ډیر دلچسپ دی او ډیر خوند راکوي.
د کلی مازیګر ما ډیر خوندور زده کچن جونې زی ګدرته څنګه مازیګر خوند ورکوي؟
نو زه چې د ګدر هغه خو په خا ډیرو هغه اوس خو هغه د ګودرونو هغه چې هم محدود شوي دي ځکه چې د اوبو سهولتونه اوس کور په کور مهیا شوي دي خو ولې اوس هغه ګودرونه هم لکه د پخوا په شان نسته دي کوي هم ډېر کم د کلي مازیګر دا یو ځانګړی خوند لري دا مازیګر فضا دا د مازیګر هوا دا
په کلي کې خواړه هم فکر کوم چې ځانګړي دي نسبت ښار ته ځینې ځانګړي خواړه لري چې هغه د کلي پورې وي کوم خواړه مو په کلي کې ډېر زیات خوښ دي
د کلي خو هغه خواړه دي عادي خواړه دي لکه سبزیجات سو سابو سو یعنی بعضی هغه چې دي اوس هم هغه سوکلک او سابو او وسره تروي دا یو ځانګړی نوم لري او د ښار د خوړو نه هغه ځان ته خوند لري او فرق هم لري نن سبا هم چې خلک چې اطراف ته راځي همدغه خواړه غواړي چې موږ ته به سابو جواری او سره له ترو یا مستو دا برابروي دا یو ځانګړی خوند لري
یعنی د تناره توت پیرکی د ښار د ګرمې پیزا سره نه برابروي
نه برابرېږي بالکل بالکل
خصوصا دا چای چې په تناره دم شي دیګ چې په کټوه کې او په تناره پوخ شي
او هغه دیګ او چای یو دا چې په تناره پاخ شي هغه دینه ډیر زیات خوندور وي
دا و د ژوند رنگونه او د ازادي رادیو اوله نیم ساعته خبری مجله دویمه نیم ساعته خبری مجله له احمد جعفر احمدی نه واوري
تشکر از شما سال.